د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي، خو له هر څه مخکې په موکړې تازه خبرونه ته له هرات څخه د یوې بلې زلزلې راپورونه را رسیدلي. رویټرز خبری آژانس د جرمني د جیو ساینسي تحقیقاتي مرکز په حواله راپور ورکوي چې د زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس د شنبې ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجې وه. نن سهار وختي د هرات ولایت په 4.3 کیلومتر کې سیمې ولړزولې. د خبر له مخې نننۍ زلزله د ځمکې په 10 کیلومتر ژور تل کې شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د زلزلې شدت 6.3 درجې و. د دې مخکې د شنبې په ورځ هم یوې زلزلې چې مرکز د هرات ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې و، د سیمې اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي تلفات وړول. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې زلزلې د مړو شمېر تر پرون ورځې پورې 1240 نوي تنه او د ټپیانو شمېر 1480 تنه دی. همدارز ویل شوي چې په زندهجان ولسوالۍ کې 415 کسان تری تم دي. اروپایي ټولنې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د څه باندې 3.5 میلیون یورو په ارزښت د نورې مالي مرستې ژمنه وکړه. د اروپا د مدني چارو او د بشري مرستو د عملیاتي خوندیتوب عمومي مدیر ماسیج پوپوفسکي پرون په هرات کې خبریالانو ته وویل:
نن موږ د مرستو بله بسته چې 3.5 میلیون یورو کیږي اعلانوو چې زموږ شریکان به د زلزله ځپلو پر لاسنیوي لګوي، لکه د سرپنا برابرول، د تشاک پاکې اوبه او هغه څه چې زلزله ځپلي ورته اړتیا لري، ځکه موږ تل د افغانانو تر څنګ وو او یو.
په کابل کې د جاپان سفارت هم پرون اعلان وکړ چې د ستر صلیب نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې ټولنې په غوښتنه په هرات کې زلزله ځپلو ته د خیمو، بړستنو او نورو ضروري توکو مرسته کوي. په هرات کې ځینو زلزله ځپلو شکایت کړی چې لا یې هم په لازم ډول لاسنیوی نه دی شوی او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. بلغاریا وایي د یوې جنایتکارې ډلې 12 غړي نیولې چې په غیر قانوني ډول یې په اوکراین کې روسي ځواکونو ته ځینې وسایل او مالونه صادرول. د بلغاریا د لوی څارنوالۍ مرستیالې ماریا پاولووا پرون وویل دې ډلې دا مالونه په دې نوم چې د ملکي اهدافو لپاره کاریږي صادرول، حال دا چې دا توکي د نظامي اهدافو لپاره هم کارول کیږي. هغه زیاته کړه چې د دې ډلې دا کار پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه سرغړونه ده. چارواکي وایي په دې مالونو کې دوربینونه، د هوایي چلند مخابرې او کمپیوټري پروګرامونه شامل وو. په پام کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف را روانه ونې چین ته سفر وکړي او پر بیلا بیلو مسایلو له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا پر نو ویل چې لاوروف به له را روانې دوشنبه تر چهارشنبه پورې د یو کمربند یوې لارې په فورم کې برخه واخلي. د هغې په وینا لاوروف به د دې سفر پر مهال له خپل چینایي سیال وانګي سره هم پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د زاخاروا په وینا ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په نږدې راتلونکي کې چین ته د سفر په چمتووالي بوخت دی. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن افغانستان له کوربه هندوستان سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته ویل دی هیله مند دي چې افغانستان به نننۍ لوبه وګټي.
که څه هم موږ ونه شو کولای چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړو، خو بیا هم زموږ روزونکو د لوبغاړو سره کار کړی دی، کافی چمتووالی نیولی دی، په خپلو نیمګړتیاوو یې کار کړی او تمه کیږي چې د هندوستان په وړاندې به خلو به ترسره کړو.
په سګانی نړیوال جام کې به د افغانستان بله مسابقه د را روانې یکشنبې په ورځ له انګلستان سره وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپور نه خبريږي. په هرات کې له زلزله ځپلو سره د مرستو رسول هڅې چټکې شوې دي.
خدمات سه هم اکنون په ساحه کې جریان لري چې هغه آسیب دیدگان سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او د دې نجات لپاره تلاش روانه ده.
په هرات کې د تازه زلزلې په اړه هم هڅه کوو چې له خپل خبريالانو سره تماسونه ونیسو او تاسو ته جزئیات وړاندې کړو. د برتانیا حکومت وايي په افغانستان کې د هغو ډلو ملاتړ نه کوي چې د تشدد لارې بدلون غواړي.
ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې له هیڅ بي ډلې چې غواړي د زور له لارې واک ته ورسیږي ملاتړ نه کوي.
په یو بل راپور کې باید کندهار په شمالي ولسوالیو کې د اوبو د کمښت ستونزې ته کتنه وکړو.
تاسو وینئ ګوره دا بازار دی ګوره، یعنی د ماپښین منځ ته د خلک راجمع سي، اوبه نه وي، د اوبو د نستې سره په خلکو باندې جماعت باندې تیر سي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د فلسطین په خاوره کې د بشري مرستو بندول به لویه اشتباه وي. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ اونیس پروگرام خبریږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکالستا سکوربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، له هرات نه د تازه زلزلې راپورونه را رسیږي. ویل کیږي چې د دې زلزلې شدت د شنبې ورځې د زلزلې په څیر 6.2 د اوبخې 6.3 درجه وو او نن سهار وختي شوه ده. هڅه کوو چې په دې اړه تاسو ته تازه حال له سیمې څخه وړاندې کړو. خو د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د بیړنیو مرستو د رسولو خبر ورکړی. خو زلزله ځپلي وایي لا هم لومړنۍ او عاجلې مرستې ندی ورسره شوی. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې زلزلې د مړو شمیر تر پرونی ورځې پورې 1204 نوي تنه او د ټپیانو شمیر 1488 تنه دی. همدارز ویل کیږي چې په زندجان ولسوالۍ کې 415 کسان تری تم دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې تمه ده د ژغورنې د عملیاتو په دوام سره به د تلفاتو په شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي. په هرات کې د شنبې ورځې د زلزلې د جزئیاتو او سیمې ته د مرستو د رسولو د هڅو په اړه دا راپور واورئ.
که څه هم د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم ټولو اړو کورنیو ته عاجلې مرستې نه دي رسېدلې، خو بېلابېلو داخلي او نړیوالو ادارو د خپلو اقداماتو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین پرون ناوخته آزادي راډیو ته وویل دوی او همکارو ادارو یې د خپلو مرستو بهیر پیل کړی دی.
در ولایت زلزله‌زده هرات در غرب افغانستان
په لویدیس کې په زلزله ځپلي ولایت هرات کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د افغانستان څنګه یا UNHCR له خپلو همکارو مؤسسو لکه واو، واسا او آرا سره یو ځای دا مهال په ساحه کې ده او پر هغو کسانو چې هر څه یې له لاسه ورکړي د ضروري شیانو مرستې وشي، لکه خیمې، ضروري مرستندوی توکي او روغتیایي بستې.
په هرات کې د شنبې د ورځې د سخت زلزلې په نتیجه کې زیانمن سوي کسان وایي چې خوړو، برستنو، خیمو، د تشاک پاک اوبو او دارو درملو ته سخته اړتیا لري. په هرات کې د زلزلې د بحران په وړاندې د مبارزې د مدیریت افتخاري غړي ډاکټر محمد آصف کبیر ازادي راډیو ته وویل بېلابېلې رضاکارې روغتیایي ډلې زلزله ځپلو سیمو ته رسېدلې دي.
خدمات صحیح هم اکنون په ساحه کې جریان لري او تلاش د مسؤلین او کمیټې اصرار جریان لري چې هغه آسیب دیدگانو سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او د دې نجات لپاره تلاش روانه ده. خلکو او مسلمینو نیاز په خدمات صحیح په کوتاه مدت او طولانی مدت ضرورت لري او همچنین د خلکو شلتر او سرپناه 100% ضرورت لري. د خلکو کورنۍ تخریب شوی دی.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په دې زلزله کې چې زندجان او شاوخوا ولسوالي سختې ځپلې، د مړو شمیر شاوخوا 2400 او د ټپیانو تر 2000 زیات شوولی دی. د مرګ ژوبلې دغه شمیر لا هم زده او نقیز دی، ځکه طالبانو مخکې د ټپیانو شمیر تر 9000 زیات اعلان کړی وو. د سپورت د ډګر د پیژندل سویو څیرو ترڅنګ بیلابیلو هنرمندانو او نورو فعالانو په هرات کې د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. په همدې حال کې ځوان سندرغاړي شفیق مرید چې د ریان په نوم د یتیمانو د پالنې مرکز چلوي ژمنه کړې چې بې سرپرسته ماشومان به خپل مرکز ته جلبوي.
اگر شما اطفال را میشناسید
داسې ماشومان پیژنئ چې به سرپرست دي او د کورنۍ غړي مړ شوی دي، زموږ سره په تماس کې شئ. هڅه کوو چې دغه ماشومان ته ځانونه ورسو. د ښه او خوشاله ژوند او د ریان د نورو ماشومان ترڅنګ د لوړ زده کړو زمينه ورته برابر کړو.
شغلی مرید لخپل دغه ویډیو سره د ریان د یتیمانو د پالنې مرکز شمیره هم خبره کړې ده. د ملګری ملتونو غنو اړوندو او همکارو ادارو د غرض ځینو هیوادونو ل زلزلہ ځپلو سره د مالی او نورو مرستو اعلان کړی دی. ځینو زلزلہ ځپلو شکایت کړی چې ل څو ورځو تیرېدو وروسته لا هم لاسنیوي نه دی سوی او شپې په خلاصه فضا کې تیروي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په هرات ولایت کې ل زلزلہ ځپلو سره د مرستې لړۍ پیل کړی ده او سیمې ته د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو ټیمونه هم رسیدلی دي. خو د نن سهارنۍ تازه زلزلې په اړه د شپې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر په مستقیمه اړیکه سره دی او راته وایي چې په سیمه کې څه روان دي او د دې زلزلې مهم مرکز په کوم ځای کې دی. صابر صاحب، راته ووایه لطفا تازه جزئیات مو څه ترلاسه کړي لسیمې؟
بله، جزئیات تازه از یک قراره که حدود ساعت 5:11 دقیقه صبح امروز زلزله به قدرت 6.3 در شهر هرات و مناطق اطراف از اون به شدت تکان داده. بر اساس معلوماتی که می گرفتم 10 دقیقه بعد از این زلزله دوم، یعنی پس لرزه دیگری به وقوع پیوسته که این زلزله دوم قدرت از او 5 ریشتر خوانده شده و بر اساس اطلاعاتی که ما به دست آوردیم مرکز این زلزله در منطقه آسیابادک در مربوطات ولسوالی رباتسنگی در شمال شهر هرات گفته شده و مردم اونچه که من با تعدادی از اینا قبلا صحبت کردم میگن قدرت این زلزله قوی تر از زلزله روز شنبه که مرکز در ولسوالی زندجان ولایت هرات به وقوع پیوسته بود بیشتر خوانده شده. مردم با توجه به این که آمادگی های از این موضوع داشتم چندین شب و روزه که بعد از زلزله روز شنبه در ولسوالی زندجان و شبا و روزا به ویژه شبهار در بیرون از خانه های خود به سر میبرند، در دشتا، در پارک ها، حتی برخی خانه های خود که ترک کردن در ولسوالی ها اینا رفتن خیمه برپا کردن و با زن و فرزندان خود در اونجا سپری میکنن. این آمادگی داشتم، اما زلزله صبح امروز نگرانی مردم را به شدت زیاد ساخته. مردم حراسان و سراسیمه هستند و منتظر ازی هستم که اتفاقات بعدی چی خواهد بود که اینا انتظار از او دارند.
صبر صاحب ډیر زیاته مننه. فکر کوم د زلزلې نه یوازې ډیر کم وخت تیریږي، نو د تلفاتو په اړه به هم جزئیات نوي تر اوسه پورې هم دسته ده کنه؟
تا کنون از تلفات خبری نیست، اما بر اساس اطلاعاتی که از سوی باشندگان ولایت هرات دقایق قبل به من رسیده، به خاطر آنچه قدرت این زلزله میخوانند از صبح امروز میگم احتمال خبرهای به زینا رسیده که در منطقه باکدش در مرکز شهر هرات شماری از خانه ها تخریب شده و در کنار از این گفته شده که خانه هایی که در مرکز شهر هرات در زلزله اول روز شنبه آسیب اندکی دیده بوده، این اطلاعات به ما میرسانه که این نو خانه ها آسیبی جدی بوده باشه و برخی از این خانه ها رو ویران کرده باشه. این زلزله صبح امروز
تیر زیاد مننه لتا سنا قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبریال شاپور صابر و چې په هرات کې د نن سهارنۍ تازه زلزلې په اړه جزئیات راکول. د ازادي رادیو خبرونه سره اوسئ. د ازادي رادیو پر اتلونکو خبرونه کې به بیا هم په دې اړه تاسو ته نور جزئیات وړاندې کړو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ د برتانیا حکومت وایي د هغو ډلو ملاتړ نه کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي لاره د سیاسي وضعیت د بدلون په لټه کې وي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیا کې ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا د بشری مرستو د لیکت او د امنیتی اندېښنو د مطرح کولو لپاره له طالبانو سره تر تعامل پرته بل هیڅ لار نشته.
د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا، افغانانو ته د بشری مرستو رسولو او د امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنو د شریکولو په اړه له طالبانو سره تعامل پرته بل لار نشته. دا وزارت وایي دا هغه کار دی چې دوی کوي. د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت د سیشن وی پورس پر کړې اعلامیه کې دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي لارې د سیاسي وضعیت د بدلون لپاره د افغانانو په ګډون له هیڅ چا د بریټانیا په خاور کې د پلان جوړونی تحریک او یا هم په افغانستان کې تر هغه لید مالی ملاتړ لپاره حمایت نه کوي. اعلامیه کې زیاته شوې تاوتریخوالي هر ډول کوي د افغانستان او نړۍ په ګټه نه دی او هر هغه ډول سیاسي بدلون چې د مسلح تاوتریخوالي لارې وشي د بریټانیا د قوانینو پر بنسټ جرم ګڼل کیږي. د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت هم دا ډول د طالبانو له زندانه څلور بریټانوي وګړو د ازادۍ تو خبر ورکړ. په دې اړه د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دا کسان د افغانستان د قوانینو د نقض له عمله نیول شوي وو او دوی د دې څلورو بریټانوي وګړو د کورنیو پاسازولۍ د طالبانو له حکومت په خنه غواړي. خو د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې پر روښانه ټکو وضاحت نه دی ورکړل شوی چې د دې کسانو د افغانستان کوم قوانین نقض کړي او کله نیول شوي وو. په اعلامیه کې د دې کسانو نمونه هم نه دي لیکل شوی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل خو د سیاسي مسایلو شنونکو غوث جان باز د برېټانیا دوګونی چلن بولیو زیاتوي. برېټانیا لیوي خو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او بلور تل هغه سره د تعامل خبره کوي.
کشورای مقتدر بین نو توافق
ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې لهي سي بيډلې چغوړي د زور لاري وخت ورسيږي ملاتړ نه کوي. خو په ورته وخت کې د هیوادونو په دې هم پوهیږي چې طالبانو خپل هم د زور لاري واک نیولای
په قدرت رسیدل.
که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له دوو کلونو ډیر تیر شول خو تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د سیاسي مسایلو شنونکي میرویس اشرفته بیا وایي اوسمهال له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تعامل لپاره شفافه زمینه نه ده برابره او اړتیا ده چې طالبان په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي.
بر حاکمیت موجود است کې
اوسنیو واکمنو ته لازمه ده چې له نابرابرۍ او ظلم او بې عدالتۍ لاس واخلي څو تعامل او د بندیزونو د لرې کېدو ته موقع پیدا شي. له دې پرته که نړۍ معامله ونه کړي د قانوني تعامل لپاره زمینه برابره نه ده.
قانونمند تعامل وجود نه لري.
خود طالبان حکومت بیا تل په افغانستان کې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب داوا کړی او دای هم ویلي چې تر رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړی دي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د فلسطین په خاوره کې د بشری مرستو بندول یو لوی اشتباه ده. دا په داسې حال کې ده چې مرستندویو ټولنو د غزې ترنګ ته د یو بشری دهلیز د پرانیستو غوښتنه کړې. وروسته له دې چې د حماس ډلې جنګیالیو پر اسرائیلو ډله ییزه حمله وکړه په سیمه کې جګړه پیل شوې چې تر اوسه له دواړو خواوو سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصیل.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون سه شنبه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د خوند په دوشل کې له فلسطینیانو سره د بشری مرستو پر دوام ټینګار وکاوه. هغه په دې برخه کې د اختلافاتو حل وغوښت او ویل چې ورستیو ناکراریو ته په پام ملکیانو ته د بشری او حیاتي مرستو درول کاملا یو تیروتنه ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخي میرمن بایربوک د غراز ویلي چې په فلسطین کې د ماشومانو په ګډون په میلیونونو کسان او بو خوړو او دارو درملو ته اړتیا لري او د اروپای ټولنې پر بشری مرستو متکی دي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې روختونونه له ټپیانو ډاکټي او اسرائیل غزي ترانګیته د خوراکي موادو سونټوکو او دارو درملو د وړلو مخنی ولیدل. یوازینی لار چې له مصر څخه غزي ته و د سې شنبه په ورځ سرحدي دروازې ته چیرمه د هوایی حمله لکبل و تړل شو.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د اسرائیل جنگي الوتکو د سه شنبه په ورځ په غزې ترنګه کې بمباري وکړه او غنی ودانې په کندوالو بدلې کړې. په دې کوچنۍ او کلا بند شوې سیمه کې میش خلک هڅه کوي چې د ځان لپاره یو خوندي ساحه پیدا کړي. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم اسرائیل پرون اعلان وکړ چې پر غزې ترنګه حمله د حماس افراطي ډلې د څو مهمو مشرانو د وشل کېدو سبب شوې دي. ویل کیږي د حماس د اقتصاد وزیر جواد ابو شمله په هغو کسانو کې شامل دي چې پرون د اسرائیل په هوایي حمله کې وشل شوی دی. حماس ډلې په 2001 میلادي کال کې په زوره پر غزې ترنګه ولکټینګ کړه او له هغې راهیسې دغه نری سیمه چې 40 کیلومتره د اسرائیل مصر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ غځېدلې د بلفیل حاکم سیمې په توګه عمل کوي. په غزې ترنګه کې چې د حماس لخوا اداره کیږي شاوخوا 2,300,000 کسان ژوند کوي. د شنبه په ورځ په دې سیمه کې سخته جګړه ورسته له هغې پیل شوه چې د حماس جنګیالیو ناببره پر اسرائیل حمله وکړه. اسرائیل ژمنه کړې چې د حماس د دې ناڅاپي حملې غچ اخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې اجمل اند چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانه په هرات کې د ورستۍ زلزلې په اړه ویلي کنه خبره کړې چې سرلیک دې هیڅوک هغه زلزلې ته چې د افغانستان لویدیز کې وشو چمتو نه و. ورسپانه لیکي د هرات ولایت په کلیو کې وادي ورسپیل شوی و. ځینې کلیوال خپلو کروندو ته روان و، خځې په خپلو ورځنیو کارونو بوختې وي او ماشومانو په خپلو خټینو کورونو کې لوبې کولې. وړاندې لولو دې زلزلې چې یوازې څو ثانیې دوام وکړ کورنۍ سره وشیندلې او کلی یې په کنډوالو بدل کړل. ورسپانه دا په وروستیو لسیزو کې افغانستان کې تر ټولو ناوړه طبیعي آفت بللې. ورسپانې د عبدالحی په نوم د یو داوود طلب مرستندوی کارکونکي لخلي لیکلي ل لومړنۍ یو څو کسانو څخه و چې د زلزلې مرکز ته ورسید. عبدالحی ویلي هغه قربانیان چې د لنړیدلو ودانیو راستلی هغه کسان و چې د کورونو له دروازو څو سانتي متر لري ساور کړی و. مرستندوی موسسو ل لومړنۍ ارزونه ورسته د دوشنبه په ورځ ویل چې کورونه د زلزلې په لومړنۍ څو ثانیو کې نړیدلې دي چې د هغه خزو او ماشومانو د مړینې سبب شوی چې کورونه کې وو. د هرات ډاکټرانو هم تایید کړی چې د زلزلې په قربانیانو کې لویه برخه د ماشومانو او خزو ده. د واشنگتن پوسټ رسپانه په وینا ساتونه وخت ونیو چې مرستندویان او سیمه ایز چارواکي په لری پرتو سیمو کې درامنسته شوي دي ناورین په ژورتیا خبر شي، ځکه چې د زلزلې له کبله تلیفوني شبکې هم پرچاو شوي وي. وړاندې د سیمې د اوسیدونکو له قوله ویل شوي د زلزلې په مرکز کې د ژغورنې او لټون عملیات په لومړنیو څو بحراني ساعتونو کې ناهمغږي وو. د هرات یو اوسیدونکي عزیز مهربان واشنگتن پوسټ رسپانې ته ویلي داسې څوک نه و چې آن داو طالبانو ته د سیانګالو خلکو د لټون او ژغورنې لارښوونه وکړي. دا انډیپندنت رسپانې بیا په یوه بله لیکنه کې لیکلي برتانیا هڅه کوي چې په دې هیواد کې د پناه اخیستلو پر شرایطو پوره افغانانو ته کورونه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر میاشت د هغه افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لپاره ضربله جل ټاکلې چې د پاکستاني چارواکو په وینا په پاکستان کې د اوسیدو قانوني اسناد نه لري. د برتانوي ورسپانې وړاندې لیکلي چې نږدې 3,000 افغانان چې ډیرو یې د برتانیا له پوځ سره په افغانستان کې دندې ترسره کړې له میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې اوسیږي. د پاکستان پولیسو یو ونې مخکې پر هغه هوټل چاپو وهل چې برتانیا ته د تګ لپاره منتظر افغانان پکې اوسیږي او د دوی یو شمېر د ویزو نه لرلو له کبله ونیول. د انډیپندنت په وینا دې ونې کې د ګوتو په شمېر افغان کورنۍ په سوداګریزو الوتنو کې برتانیا ته انتقال شوې او د برتانیا حکومت هغه شوراګانو ته چې د کورنۍ ته د استوګنې ځایونه برابروي لیکلي چې آیا کولی شي افغان کورنۍ ته ځای ورکړي کنه. وړاندې لیکل شوی د سپتمبر د میاشتې د لومړیو شمیرې ښیي چې په پاکستان کې 2,300 هغه افغانان چې د برتانیا د دفاع وزارت لخوا برتانیا کې د میشتېدو په شرایطو برابر بلل شوي پاتې دي. همدارنګه وسو نور هغه افغانان هم د محل پاکستان کې پاتې دي چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په برتانیا کې د میشتیدو په شرایطو پوره بللي. تر اوسه روښانه نه ده چې دا سلګونه کورنۍ به په دې موده کې چې پاکستان کډوالو ته ټاکلي څنګه برتانیا ته انتقال شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوهم نیمه کې نیمه نړۍ پروګرام خبريږي چې د ښځو لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کندهار ولایت د شمالي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي چې باغونه او کروندې له تندې وچیږي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د باراني اوبو د مهارولو لپاره د چک ډمونو او بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې تیر کال یې د یو شمیر بهرنیو مؤسسو په مرسته شاوخوا 21 چک ډمونه جوړ کړي او سا کال د 8 نورو د جوړولو پلان لري.
د کښتونو او باغونو لپاره دا اوبل 300 متره جوړې برمی څخه راپورته کیږي. د کندهار شاولی کوټ ولسوالۍ هغه سیمه چې خلګي د ورځنی ژوند تیرولو لپاره یوازې او یوازې پر کرنې او بزګری تکیه کوي. دلته یو محل د اوبو ډک کاریزونه بهیدل، خو اوس خلک مجبور دي چې د خپلو ځمکو او باغونو لپاره ژورې برمی ووهي او په ځینو سیمو کې آن د څښاک د اوبو د کمښت له امله خلګار دي چې خپلې مینې پرېږدي. د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالقیم وایي د خپل باغ لپاره شپږ ژورې څاګانې استلې، خو یوازې یوه په ډېره کم اندازه اوبه راباسي.
سهار په 4 بجې باندې دغه کوچنک او د موډ مجد ډکو، هغه مقصد تر دا وسه پورې اندارې پر چالان دي او د نه ډکېږي. یوه دقیقه وخت کې اوبه نه وي، بیا شل ثانیې قدر کې اوبه راووځي. نو موږ دغه اوبو ته ګورو، ګورو اوبه شل ثانیې قدر کې یا یو ثانیې قدر کې داسې قدر کې اوبه راوغورځيږي، بیا مکمل یوه دقیقه دغه اوبه نه وي.
په کندهار کې د تیرو درو کالو راهیسې د وچکالۍ تاثیرات په بېساري توګه لوړ سوي دي. د کندهار ښار تر څنګ د دغه ولایت شمال ته شاولی کوټ، غورک، میانشین، نیش او خاکریز هغه ولسوالۍ دي چې اوسیدونکي د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. په دغو سیمو کې اوبه تر 300 متره پورې کښته سوي. د نیش ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي او یو شمېر خلکو د اوبو د نشت له امله خپلې سیمې پرېښي دي. دوی زیاتوي چې د ورښتونو پر مهال زیاتې سیلابي اوبه بې ځایه ځي او د مهار لپاره یې باید بندونه ورته جوړ سي.
ما نوم قدرت الله دی، د نیشت ولسوالۍ د کندهار د ولایت. موږ ستونزه دغه ده، د اوبو سره ډېر په تکلیف شنه شنه باغونه مو وچوله، شنه شنه شان مو وچوله، نو د اوبو د نیستۍ سره مخامخ یو. او زموږ دغه نظر دی چې معنی موږ ته ډمونه وتړه سي، زموږ اوبه ډېرې سي، موږ د اوبو سره ډېر په تکلیف بندونه شي، ډېر ورسره وساکېږو، ډېره ګټه کوي.
چې موږ ته د اوبو ډمونه وتړل سي یا د موږ ته برمی ووهل سي، زموږ بازارونه وچ دي. تاسو وینې ګورې دا بازار دی، ګوره نې نلکۍ سته، نې اوبه سته. یعنې د ماپښین منځه ته د خلک را جمع سي، اوبه نه یې د اوبو د نیستۍ سه پر خلکو باندې جماعت باندې تیر سي.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد ریاست مسؤلان وایي دوی د مرستندوی موسساتو سره یو ځای هڅه کوي چې سیلابي اوبه مهار کړي او بندونه ورته جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وایي تیر کال د یو شمېر بهرنیو موسساتو په مرسته د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې 21 کوچني او لوی چکټمونه جوړ کړي او سږ کال هم د 8 نورو د جوړېدو پلان شته.
د تیر کال د جملې څخه تقریبا په ولسوالۍ کې 21 چکټمونه جوړ شوي دي. دغه جملې څخه شش کال هم موږ په پلان کې لرو، تر څو واتو چکټمو پلان لرو چې ډیزاینونه مو اخیستي دي. د ګډو ډونرانو سره مجالس پر کړی دي، څوک دوا، څوک یو، څوک دریال ته دروازه پر تعلق لري یا د ډونر در بجټ پر تعلق لري، هم په پلان کې لرو ان شاء الله.
د سیلابي اوبو د نه مهار د ستونزې تر څنګ د غراز پر باغلرونکو او بزګرانو نیوکه ده چې اوبه بې ځایه استعمالوي او سپما ته یې هیڅ پام نه کوي. د تیرو څو کلونو راهیسې کندهار کې کروندګرو په بې ساري توګه د سولر هندارو په واسطه د لمر له راپورته کېدو بیا تر لوېدو پورې په خپلو ځمکو اوبه وریلې کړې وي، چې د کرنې د کارپوهانو په نظر باید د دې چارې د مخنیوي تر څنګ د اوبو لګولو عصري سیستمونه رامنځته شي، تر څو د اوبو د سپما سره سره په حاصلاتو کې هم د پام وړ زیاتوالی راشي.
د
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي خو د شپه په مکرۍ خبرونو ته له هرات ولایت څخه د یوې بلې زلزلې راپورونه را رسیدلي. رویټرز خبری آژانس د جرمنی د جیو ساینسي تحقیقاتو د مرکز په حواله راپور ورکوي چې د زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس د شنبې ورځې د زلزلې په څیر شپږ اشاریه درې درجې وه. نن سهار وختي د هرات ولایت په څلور دېرش کیلومترۍ کې سیمې ولړزولې. د خبر له مخې نننۍ زلزله د ځمکې په لس کیلومتره ژور تل کې شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د دې زلزلې شدت شپږ اشاریه درې درجې و. له دې مخکې د شنبې په ورځ هم یوې زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې و د سیمې اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي تلفات وړول. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې زلزلې د مړو شمیر تر پرون ورځې پورې 2,940 تنه او د ټپیانو شمیر 1,488 تنه دی. همدارز ویل شوي چې په زندهجان ولسوالۍ کې 450 کسان تری تم دي. اروپای ټولنې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د څه باندې 3.5 میلیون یورو په ارزښت د نورې مالي مرستې ژمنه کړې. په عین حال کې په کابل کې د جاپان سفارت هم پرون اعلان وکړ چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې د ټولنې په غوښتنه په هرات کې زلزله ځپلو ته د خیمو، بړستنو او نورو ضروري توکو مرسته کوي. په هرات کې ځینو زلزله ځپلو شکایت کړی چې لا یې هم په لازم ډول لاسنیوی نه دی شوی او عجلو مرستو ته اړتیا لري. بلغاریا وایي د یوې جنایتکارې ډلې 12 غړي نیولی دي چې په غیر قانوني ډول یې په اوکراین کې روسي ځواکونو ته ځینې وسایل او مالونه صادرول. د بلغاریا د لوی څارنوالۍ مرستیالې ماریا پاولووا پرون وویل دې ډلې دا مالونه په دې نوم چې د ملکي اهدافو لپاره کارول کېږي صادرول، حال دا چې د توکي د نظامي اهدافو لپاره هم کارول کېږي. هغې زیاته کړه چې د دې ډلې دا کار پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه سرغړونه ده. چارواکي وایي په دې مالونو کې دوربینونه، د هوایي چلند مخابرې او کمپیوټري پروګرامونه شامل وو. په پام کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف را روانه ونی چین ته سفر وکړي او پر بیلابیلو مسایلو له چارواکو سره خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون وویل چې لاوروف به له را روانې دوشنبه تر چهارشنبه پورې د یو کمربند یوې لارې په فورم کې برخه واخلي. د هغې په وینا لاوروف به د دې سفر پر مهال له خپل چینایي سیال وانګي سره هم پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د زخاروا په وینا ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په نږدې راتلونکي کې چین ته د سفر پر چمتووالي بوخت دی. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن افغانستان له کوربه هندوستان سره لوبه کوي. د لوبه د ماسپښین په یوه بجه پیلیږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادۍ راډیو ته وویل د هیله مند دی چې افغانستان به دا لوبه وګټي. په سږني نړیوال جام کې به د افغانستان بله مسابقه د روانې یکشنبې په ورځ چې د اکتوبر 15 ده له انګلستان سره وي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومانو سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومنی.
رژیم سقوط کرد، دو ماه کامل نان پاک کته چنگمی برای بچه‌ایم دادیم.
دا کا کابل په خار کې مو دیوی پیری کې خرڅون کې میرمنې غاګ وبریده دا وایي چې د جمهوریت پر وخت یو کوچنی رستورانت درلوده خو نن سبا اړه شوی چې د سړک تر غاړې پیری کې خرڅ کړي هغه میرمنې چې په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لري او دوی ته هم د هیڅ ډول کار زمینه برابر نه ده څه حالت ته رسیدلی دي
په ورځ کې 15 یا 16 خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی قدر من دوستانو کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسدل د افغان ښځو په حق کې د خپل لومړنۍ دورې د حکومت قانون یو ځل بیا عملی کړ لز دا کړی راوګرځولې لکار څنګه مانه کړی سفاری ورته سخت کړ تفریز زونه او ورزشي کلبونه ور باندې بند کړل د افغان ښځو په ډاله کې هغه میرمنې له سخت دستون سره مخ دي چې په کور کې د کار کولو لپاره نارینه نه لري دوی سهار تر بیګا خواري ګالله خو خپل بچو ته حلال روزي ګټله یو کونډه میرمن چې د یتیمو ماشومانو نفقه ورلغړی دی وایي چې وکاله وړاندې میړه مړ شو د جمهوریت پر وخت وړکه رستورانت درلوده خلکو ته افغاني خواړه پخول خو طالبانو ور باندې بند کړ هغه وز د کابل خار په وڅنډه کې د کراچۍ پر سر پیډه کې خرڅوي لدې ویرې چې طالبان له دې کار څخه هم مننه نکړي خپل ادرس او نوم نه اخلي خو د خپل زړه درد او د ژوند سختۍ له موږ سره شریکوي
د زمانه کې طالبان نه اومده بود نان پاک می گرفتم نام نو کش می کردم به خدا برای بچایم
کله چې طالبان په پیل کې راغلي وو و چې ډوډۍ می لمده ولا ماشومان ته می ورکوله دو میشتې می خپل اولادونو ته د چکنی سره ډوډۍ ورکړي بیا می څلور 5000 روپۍ قرض کړې غرفه می واخیستله په دې غرفه کې می سوب خرڅو ژمی کار خو اوړی چې شو چا سوب نه اخیسته زه بلې خوا د ښاروالۍ کسان نه پسې شول مالیه یې غوښتله موږ په نس وږي وو دوی ته مو مالیه له کومه کړې وه مجبوره شوم چې کار پرېږدم بیا بېکاره او احتیاجه شوم د خلکو په کورونو کې مې صفاکاري پیل کړه پیسې مې ټولې کړې کراچۍ مې واخیستله اوس پیره کې پکې خرڅوم له ما سره دوه نورې کونډې میرمنې او دوه واړه هلکان هم کار کوي له دې میرمنې څخه مې پوښتلي چې د پیرکیو مواد څه رقم جوړوي آیا ټول کار د سړک له غاړې کوي
بولانی موادایش کلا داخل خانه درست میکنیم خمیرش هم موادش هم میکس
د پیرکیو مواد لکه گندنه کچالو او کدو په کور کې تیارو اوړه هم کور کې لمدو بیا دلته د خلکو په فرمایش د هغو په مخ کې پیرکی ورته پخو یو پیرکی په شل افغانۍ خرڅو د ورځ یو نیم سل 200 پیرکی پلورل کیږي کدا کرمونه وای کړای د څه فکر وکړه چې یو بل سوال کړه هم په ټولنه کې اضافه کیدله ځکه بل هیڅ آیت او چاره مې نه درلوده مخره لا را امتحان کړه د مارکیټ څخه مې هندوانې منې او کیلې راوړې دلته مې خرڅولې بیا هم لګښت نه پوره کیده اوس نو دادی پیرکی خرڅو مقصد ژوند تیر او مجبوریت دی دا میرمن وای چې له ډیر مجبوریت څخه دې کار ته مخه کړي په خبره کله چې کورته ځي نور دې توان نه وی چې ان خپل بچو سره دې غو په لیک لوست کې مرسته وکړي
که میرم موجه خانه که میرم یک لقمه نان نمیتونم بخورم از دست خستگی یعنی همه تا میفتم دیگه سر از پای نمیشتم
چه کورت ازم نور لاس پخی نرا طولیگی یو مری دوری دستریال لاس نشم خوردلی چه سر که اگدم تر سبا پزن خبر نیم سهر وقت دل منصب یک کارت را پورت که اگم هاگه وقت می چه کار نکوه لخال کمی قرض کرده و اوز را ریگم چه کم قرض در خبال پیسی و نگواری زکه درست دم رکوام چه ده کورنی لگه پورا کدم ده هاگو پیسی نشم ورکوه سی خزی رازی ما سره کار کوي چې حتی پیرکی لته بینه نشی راپورته کوي خو له مجبوریت نه کار کوي دلته پیرکی په خول ست کوي بیا سی ځان نه کراچی اکتی د خلکو اقتصاد ډیر زیات خراب دی لبدی ورځی څخه غا کارونه کوي چې لسوی ډیر ټیټ دی دا خځه د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د اړمنو میرمنو لپاره یو ځای ځانګړی کړي هلته به دوی ورځي او خپل کار پکوي تر څو په کور کې واړه بچي له لوګي څخه وژغورل شي
یک جایی را بگیرم برای ما نه ای که مثلا بیاین شخصا برای خودم نه یک جایی را برای ما جور
یو ځای دې موږ ته ونیسي چې هلته ټولې ښځې وي، موږ به ورځو په آرامه به خپل کار کوو او یوه مړۍ ډوډۍ به بچو ته پیدا کوو. زه دا د پیرکي خرڅوم، خو ډېرې مېرمنې پېژنم چې کور کې وږي له خپلو یتیمانو سره ناستې دي. هغوی د کار زمینه ځان ته نه شي برابرولی. چې یو مشخص ځای وي، هغوی به هم راشي، په خپلې خواري به ځان ته ډوډۍ پیدا کړي.
هغو ښځو چې پخوا یې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوه، د هغو په ډله کې هم ډېری داسې ښځې وې چې د یوې لویې کورنۍ خرڅ او مصرف ورلغاړي وو. یوه بله جلۍ چې دې ته د سپین سرې مور او مریض پلار پالنه ورلغاړې ده، وایي چې له رسمي کار سره یې د ښځینه جامو دوکان هم درلوده، خو اوس دنده خو اسه هم نشته. د ځینو ستونزو له وجې دوکان هم تړي.
ورځ پر ورځ مشکلات ډېرېږي. هر یو ته په یو رقم نه یو رقم دی محدودیت وضع کېږي. ما په خپل که رښتیا تاسو ته خپل دوکان مې راټول کړی دی، نه پوهېږم چې آیا دوی واقعا دوی په خپل همدغه کسان دي، دوی په مختلفو طریقو غواړي چې د ښځو هغه فعالیتونه په یو رقم نه یو رقم بند کړي، او که ځینې سو استفاده ګران دي په منځ کې دوی سو استفاده کوي. یعنی ځینې مشکلات راته مخ شوې ده چې نسم کوي چې باندې تجارت کې څه ګناه ده. حضرت بی بی خدیجه کبرا رضی الله عنها خپل یو تاجر و، کنه نو هغه په تجارت کې څه مشکل ده چې موږ ته مثلا مشکلات را مخ کړي او محدودیت موږ ته وځي. نور ښځې خو فعالیت نه لري، دا ورخې ښځې وځي، یو تجاري ښځې دي، یو هغه ښځې دي چې په اتحاد کې کار کوي، نور خو څوک نه وځي. کنه
دا چې اوس دکان را ټول کې کارونه کې نور په کور باندې کېني، نو اقتصادي مشکلات به څنګه سي؟ اکثره افغان میرمنې لا واسه کار کوي.
بیخی دیر دا ادا قل حال تا خو مثلا زینی ناستی ما زنگو تا جواب برکوم که قردان تا زنگویی کاربان که خان خط که قرد بکنه. دو زلی می بیر تلی سپر پامده دو کالو که من دو زلی سپر شروع کرالا دلیل وایم که نور وست او سلاو که وزیاد خراب ده.
کورنه که خو مکسر شاین پکاری مثلا خرد خوراک دا بچنگ کیگی؟
خرد کورنه خو بس تو رازی محکی نیما دوستان کانادا که ده مشکل کور که می دلو ده چاره می ندلو ده آقا تا می زنگوی مالی برو را چاره کنم که یه تو رو پیما تا همکاری بو کچی بل عرب می لاست را غی حتمان زده یه حال تا دل لگیم یا دل تا دی کورنه ده کورنه تا با دیوار نو آقا نوی ده کور وکلا چاره نسته.
یو شمیر ښځې چې اقتصاد ډېر زیات خراب و، په دې وروستیو کې دوی هر ځلې کوي چې ځان ته یو وړکی کوچنی کاروبار پیدا کړه. مثلا ځینې خوراکونه په کور کې پخه کړه، بیروني خرڅ کړي، ځینې دغه دست فروشي دا شیان وکړي، کنه دا ډېر سوي دي اوس د افغانستان په ښار او بازار کې. په دې رقم دوی کار ته نه پرېږدي. د دوی وضعیت بالاخره به څنګه سي؟
یو ښځه به کوم بل فعالیت درلوده، په تور مثال دولت کې به کار کوو مثلا، یا مثلا که سواد درلوده، یو ماموریت چې درلوده، که سواد نه درلوده خو یو صفاکاري خو به یې کوله، کنه یو صفاکاري مثلا چای دمولو داسې کارونه یې کول. یوازې په دولت کې نه و، په زرهاوو ښځې په دولت کې، یوازې چې موږ دغه مامورین ایسته کړو، یوازې دا بې سواد ښځې چې په صفاکاري وو هغه کې کار کوو، کلینینګ دغه خبرو کې کار کوو. نو چې یوازې موږ دغه حساب کړو، په زرهاوو ښځې په دولت کې کار کوو، په زرهاوو ښځې په غیر دولتي هغه کې دفاتر کې کار کوو، نو هغه کسان چې دي بېکار شوي دي، نور څوک دي؟ هغه یو څه شي ګډې مثلا یو څه شي جوړوي بازار ته وباسي، اوس ورته ډیمانډ نشته، هغه ته ډیمانډ نشته. شارې نه وکې، یو ورځ مې دوه ښځې ولیدې په شارې نه وکې، د هغه لوی لوی کراچیان چې دي په سر یې غم لري، چترم لري، نو په هغې کې یا کم یو لس منه خو بالکل وو، یو پنځه لس منه انځر پکې پیازو کچالو یې پکې بار کړي وو ګرځولې. ښځه مې ولیدله، ما پخوا نه ولیدله، ښځه مې ولیده په چرای ترافیک کې چې کراچي یې درولې وو، پکې قلم کتابچه او د ځینې نور شیان پکې ایښې وو، او ماشومه کې مالته د کراچي په خوا کې ویده کړې وه. نو داسې ورځ ما نه ولیدلی. لفټ دا شیان چې وو بیده خودونه ډېر سوي دي. په ورځ کې پنځه یا شپږ ښځې خو دروازه ټکوي چې خیرات را ته راوړه، دونه ډېر نه وو. پخوا په یو کور کې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول، کور کې به نور ازاوې هم کار کوو، مثلا کېدای شي پلار به یې کار کوو، کېدای شي خاوند به یې کار کوو، کېدای شي ورور به یې کار کوو، یا خور مور نور کسان هم ورسره مثلا همکاري یې کوله، کار فعالیت یې درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا کور کې نور ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوو، هغوی خو بېکار شوي دي، یعنی مشکلات یې نور ډېر شوي دي، او اکثریت نارینه هم بېکار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسته تر سپرکت پورته کېږي.
ځان پاک لکه راته وایي، د تا کاروبار چې نه وي، کورنۍ دې کوم حالت ته رسېږي؟
کاروبار نه وي، کورنۍ کرایه ده،
نو د کور کرایه نه څه ورکولای چې کاروبار نه وي، یعنی یو مشکل خو د کور کرایه بل دسې د کور خرڅ هم نشي پوره کولای، نو دا خو یعنی ټول مشکل. ما مور پلار مې مریضان دي، همیشه دوا سده کوي، همیشه مثلا مور مې هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړم او پلار مې کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړم. د دې دوا یې کنه نشم پوره کولای، نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مې کړه کومه ورځ مثلا سخته دوا پکار وي چې دوی ته احتیاجات مونږ پوره نه کړو، څه حالت به راځي؟ که تاسو په تور مثال د راشګانو باندې کړه سمه ده، خلک پکې مصروف مخکې د دې نه چې تاسو ورته یو بل بدیل جوړ کړي، تاسو د راشګانو بنده کړله، خو تاسو به داسې کوله چې یو بل بدیل مو ورته جوړول، ورته به مې ویلې چې خورکۍ شل زره روپۍ په ورځ کې نه، په میاشت کې لس زره روپۍ د دغه لپاره نه لاسته راوړه، با برکته حلاله او اسلامي درآمد به وي، ته دغه کار وکړه، هغه کار دې پرېږده. نو تاسو چې دا بې کار کړله، په خوا کې مثلا شل فیصده تنخوا ورکړل شي، اوس خو اتیا فیصد ته پورته شوی وي، ښځه په دېرش روپۍ تن فروشي کړی و، دېرش روپۍ د اسلامي ده. تقریبا څه د پازه څلوېښت کاله مونږ جنګونه تېر کړي دي، ډېرې کورنۍ اسان سرپرست نه لري، نارینه نه لري بېخي. بوته چې دی که د ښځو کار بندوي، نو دا ښځه چې کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده، معلول ده، مایوب ده، کار نشي کولی، سپینګیری ده، کار نشي کولی، نو دا ښځې څه شي وخوري؟ ماشوم لري کور، خپله ژوندی ده. نو
په داسې یو وضعیت کې د تاسې غوښتنه له اوسني یا کم نظام او نړیوالی ټولنې نه څه ده؟
نړیوالې ټولنه نه پوهېږم چې شي ته ناست دي او لاس تر ځینې ناستې فیل کوي، خو خیر دونه مونږ هېڅ غوښتنه نه لرو، هېڅ تکه چې بېخي خسته شوي وو. مونږ یوازې د حاکم نظام نه یوازې نه غوښتنه مو دا دی چې تاسې خلک چې بېکاره وي، مونږ مخکې د دې نه چې خلک بېکاره کړي یو بدیل ورته پیدا کړي. تاسو څه کوئ؟ قتل عام کوئ؟ اسلام نوم بدلېږي، اسلامي ټولنه داسې وي، د اسلامي ټولنې حاکمیت داسې وي چې اول خپل رعایت ګوري، د هغې ښه ژوند لپاره ګوري، د هغه مثلا خوراک څښاک هر شي نه خبر وي، دې نه ته د خلکو زخمو ته مرهم ولګوي، پټې ولګوي، دوی لا خلکو ته زخمونه ورکوي، دا خو نظام نه شي کنه.
افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سعادت وای چې کچېره د افغان میرمنو اقتصادي ستونزې حل نشي، دوی ته د کار زمينه برابر نه کړي، داس یو ناورین برامست شي چې په تاریخ کې به ساری نه وي.
که دوی شخصی کارونه درلودل، بزنس درلودل، دغه تجارت یې ودو، دوی دغه په دوی کې یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې څه وزګاریږي، د کاروبار نه راایستل کېږي، دوی مخ تر مخه ضرر څه ورته رسېږي، تاوانونه رسېږي، دوی کورنۍ ته رسېږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي. دغه کاروبار څه نه یې، ژوند څه نه یې، ژوند خپله پوهېږي چې دغه مادیات په ژوند کې ډېر ارزښت لري. سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل د ژوند تیرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی هماغسې کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی معالجی ته ضرورت لري. دغه ټول شیان د پیسو په اساس کېږي، انسانان د خپل ژوند مخ ته ویسي. نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب و کار او خپل کار نه محرومي، که مثلا کوم مورد کوم مشخصا کوم وظیفې د اسلام پر خلاف کې، هغه د سوی خو یو بدیل خو ورته ورکي، یو یو بل لارې خو ورته پیدا کړي، ورته مشخص کړي چې په یو چین ته، په یو اداره کې، په یو مشخص، په یو شفاخانه کې، یا بالحقوق بل نهادو کې، دوی ته به زمینه برابره شي، ورته کار ورکړي. زموږ عمر درآمد دوی میاشت درلود او دوی معاش مثلا فکر کوي چې شل زره یا پنځه ویشت زره یا مثلا پنځه لس زره افغانۍ، دوی باید کم تر کمه باید یو اتیا فیصد خپل حکومت بیرته ورته ورکړي. دا شو خو نه کېږي چې دوی د وظیفې نه مو وباسي او دوکانونه مو ورته بند کړي او ورته یو روپۍ هم ورنه کړي. دا خامخا دغس درد لري، دغه د ژوند یعنی په دې معنا چې د دوی کم تر کمه هغه امکانات چې د دوی د ژوند تېرولو لپاره وو هغه هم ورنه واخلي. دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
یو کونډه چې په کور کې یتیمان لري او دوی ډوډۍ ورنغوړي، دی باندې د کار دروازې بندې کړي، نور څوک هم نه چې له دې سره مرسته وکړه، تاسو څه وایه؟ دا ښځه چیشته مجبورېدلی سي بل اخره؟
دا پیغمبر سلام په حدیث شریف کې وایي وایي د فقر نه د کفر بوی راځي. دا حدیث شریف ته تاسو تحلیل کوي او په دې کې دقت وکړي، بررسي وکړي. دا فقر او ناداری او بیچارهګي د استقرار حالت انسانان برامسته کوي. په استقرار حالت کې مونږ په خوا په دغه کول اجازه په افغانستان کې سکومکاز استقراری حالت په حالت کې د جرم مرتکب کیده هغه د برائت ورته غوښتور، یعنی ظرافت قضایی په دې کې دوی خلکو ته په نظر نیو، یعنی برائت ورته په نظر نیو. په دې دا موږ خپل تاسو پیږی چې یو دلیل دسه د جرم د ارتکاب لپاره چې یو کس مشخص په هغه جرم کې جزا ویني هغه دا دسه اراده ولري، خاص تولري، نیت ولري. یعنی تاسو اصراری حالت مثلا کوم بی واخ خزه تاسو ویلې کوم دغه کند شد د بشرګان د بی بشرګی لوجه نه کوم مرتکب د کوم جرم جنایت نه کیږي، دا خپل د دوی ملت باید برتی شي. ګوره تاسو دلته یو مشکل مونډیر لرو، یو بخار ازي تاسو دغه د دوی حق او وظیفه او شغل د دوی لکار نه تاسو را باسه، یو د دوی یتیمانو بشرګان سو دوی متاسفانه محروم دي په جوان کې، دوی ته تاسو نشي کوي سو دوی ته ډوډۍ یا کالی یا ژوند برابر کې، یو دغه کند مجبور دي او مکلفیت لري سو دغه خپل شمار ته یو شي پیدا کی دوی خامخه یو ورځ نه یو ورځ دا نور کارو ته مخه کوي، یو خدای نه غاصه دوی مسولیت بچاته رسیدي، چا د سوق په دې په مقابل کې او په دې په مقابل کې دوی مسولیت لري. خامخه هغه کسان لري چې دوی د رجوان د سوسي نیمای کاروبار سو هغه ورنشي اخی سوسي بي دوی مکلفیت جوان نه غلري، چې کله دوی په کوم جرم کې یا جنایت کې شکل گیر سي او راځي وروره په شدیده شکل سره، یعنی په ډیر سختو احکام سره دوی وروره ملامتي بنديان کیږي، اته مجازات رسیدي. او دوی لکه عوامل تاسو نیو نه سدي لته چې شو سدا ایراغه کوکو، یعنی ترقاتو کې بل کار وکړي، بل کار وکړي. دا غیلت عوامل نه برسي کیږي او متاسفانه مشخص نه دي باندې جزاګانې نه را باسي او باندې کیږي او تر کلونو کلونو په باندې خانو او زندانونو کې شپه ورځ وتیر کی. دا غت مشکلات مونږ ډیر لرو، په هر مورد کې لرو، ډیر حالاتو کې لرو. هیڅ څوک حق نه لري د انسانانو او د مسلمانانو اساسي حقوقونه نقص کی یا غو د پخولاندې وکي یا تیرای ور باندې وکي یا خلک د کار او ژوند نه ما ورته ویلی که تاسو په دې ملایزه لري یا غواړي چې مثلا خزو حق نه لري چې به اجابه لکول نو دي داخې خبره ده اجابه دی باید وکړي، او که مثلا وایي چې خزو مثلا مکتبو ته دنيزي دلیل باید وړاندې شي ټول دنيزي کزي که مکتبو ته ځي په دغه مکتبو کې دوی هغه لري اصول ورته برابر کې مقرره ورته تصویب کې یا قانون ورته جوړ کې، په دغه شرایطو په دغه حالاتو په دغه کالیو په دغه شکل اجابه تاسو کوي چې هغه طلب مکتبه ولی محرومیت یا د کار نه چې کوم کس درایستل کیږي یا محرومیږي دا خو متاسفانه د منلو ول نه دي، او دا د عزت لري او مملکت ته ډیر زیان لري، تاوانونه لري. خپل تاسو پیږي چې مینس واخ مونږ استقلالیت نه لرو، ژوند نه لرو، او د ژوند په تیرولو کې متاسفانه ډیر مشکلات به مخته راشي مونږ مخ کې.
بله، په افغانستان کې وګدي جګړې تیرې سوي دي، اکثره کسان نارینه نه لري چې کار وکړي، څنګه چې مونږ تاسو خبرې وکړي کونډې مو یاد کړي، په اکثره کور کې خويندې پاتې دي چې مثلا پلارم نسته ورورم نسته، دوی باید ځان ته نفقه پیدا کړي. اوس خو کار ته دوی نه پرېږدي، هر څه دوی خپل غږ پورته کا، که مظاهره وکا، که نړیواله ټولنه غږ وکا، که خپل په افغانستان کې داخلي خلک ورته وایي دا ښځې مجبورې دي کار ته پرېږدي، نه یې پرېږدي، د چا غږ نه اوري. په داسې یو وضعیت کې تاسو دغه میرمنو ته څه ډاډ لري، څه ورته وایي، څه رقم خپل ژوند مخکې یسي؟
تاسو ګورئ اوس د افغانستان د ادبا اوس په هغه کې دی، په پاکستان کې دی، په خپل پیګې سه اوس په هغه بچاره خلک باندې ځال دی. پاکستان حکومت ویلي چې مثلا دوی باید په یو میاشت وروسته خپل ټول افغانان تقریبا یو نیم میلیون زیاته به افغانستان ته د لار سي کلال لیست د دوی اموال او د دوی امکانات د ژوند څه شو ساين لري دوی ټول مصادره کیږي، او بل اخا خو په ایران کې څه مشکلات دي. نور افغانان څه پنه په یو اروپאי واده او خاطر روان دي، دوی په دریابو کې په سینګونو کې غرق کیږي، المان ځي یا پولیسو لخوا وجل کیږي. ګور دا غ دربدری دا غ واشد دا سرګردنی سمون په دغه خپل وطن کې درو دا دې ډاپ لري، او زه خپل وینم دا غ بشره خلک دا بیوازلو بیوګان چې دغه بیوا میرمن چې دا بشرګان مشخصا باید د حکومت لخوا ورته یو ماش ورته ورته کړی، په دې څه د میړه نه لري، دوی سرپرست نه لري، کور کې کوم کارګر نه لري، سو ورته شپه ورځ تیر کی او کار ورته وکي. نو مشخص په دې دغه باید یو څه ورته بودیجه ورته تصویب شي، بودیجه ورته مشخص شي، دوی نمونه د وخت چې هغه ورته وسی توجه ورته وسی او د میاشت کم تر کم 15000 اشپاک در افغانی باندې 2 کرور ته ورکړل سی دا د یو اسلامي حکومت یا انساني حکومت وظیفه ده چې دغه بعد دوی نغو کی تلاش وکي برنامه ولري او دغه بعد هغه وکي او سالګرین دا د دوی بعد یو څه خپل تلاش وکي په دې سره دا دوی خیاطی په موارد کې یا په میاشت کې په لاس ګنڈل کی یا آزاد بزنس یا ورډیر والا کای کاردان ته جوړ کی مثلا دا کوي چې دوی ځان د چرګان وساتي یا په دې کوي چې دغه نور خلکو په کورو کې او څه کارونه ځان ته پیدا کی دا څه تل هغه حلیزل دوی کی او بل اخر څه نکي بای دوی ټول باندې حق لري او په دې لاس نیوي وشي ورته توجه وشي
زمان شاه چې پر رواني برخه کې ذکر کړی وای چې حکومت د ولس د ستونزو د حل کولو لپاره وي نه دا چې خلکو څخه د هغوی آرام ژوند واخلي که چیرې حکومت خلکو ته د هوساینې پر ځای ستونزې جوړوي نو د عام وګړو د رواني ستونزو لامل کیږي
د حکومتونو وظیفه خو د خلکو د بهبود لپاره کار کول دي او بیا په خصوصي ډول سره د خوځو لپاره د تعلیم زمينه برابرول دي دغوی د کار او دغوی د صحت په اړه کې ډیر زیات کار کول پکار دي دغوی ته زمينه برابرول دي دغوی ته د بهبود لپاره د شان ډیر ضروری دي دوی په کور کې پاتې شي نو یو خو د تعلیم نه محروم شو او لبل اړخه د ډیپریشن ته ځي ډیپریس کیږي دغه سي مشکلات د زیږیږي کله چې امور سالم امور نه وینو هغه بیا جامعې ته سالم خلک نشي ورګولنه دوی د پاره د سی اومیګانیزم برابرول دي چې دوی ټول ته بهبود ورکړي تاسو باور وکړئ چې زکل هر خور او مور د سرک په غاړي ګورم نو ماته خپل مور او خپل خور په سترګو کېږي زکه دا ټول زمونږ خويندې او مېندې دي نو واقعا ډیر زیات خپه کېږم حکومت نن وختنه ده چې دوی د پاره باید حل لار جوړي دوی ته د کار زمينه په لومړي قدم کې دوی د پاره تعلیم زمينه پېټ برابر شي ته تعلیم او د کار زمينه ډیره ضروری ده خزو د پاره
قدر منو دوستانو په دې اړه چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پاتې رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00340224 دا و دې ونی خبرونه تر بیا خي چاري
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مونډلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
شي جنگ زواني مرگا میراد شي زواني مرگ شي مر شي جنگ زواني مرگا غنم غندره بے میں غنم رنگ زواني مرگا غنم غندره بے میں غنم رنگ زواني مرگا
دعا